یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر کومو موضوعاتو غږېدلی؟
برق د انرژۍ او د خط اهنګ د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره.
په دې خبرونه کې مو د دې ترڅنګ له دې خبرو چې د احمد شاه بابا له هوایي ډګر ایران ته الوتنې پیل شوي.
دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته ترسره شو او پاینده کې به انشاءالله هر هفته د یو څخه دردوو پورې د کندهار څخه او مشهد مش پروازونه ولرو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شهیدلې او په دې خبرونه کې
انسان په بدن کې 15 هغه څور قانونونه چې راغلي نه پرته ژوند نکړي. دماغ دی، زړه دی، سږي دی، جګر دی، د پټنګ بډوري په پښتورګي دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د بډوډو د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونې په تفصیل در سره شریکوم. تر هر څه مخکې خبرونه له هیلې اساس څخه.
د امریکا او پاکستان بهرنۍ چارو وزارت پر افغانستان خبرې کړي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت وایي افغانستان د کډوالو پر خوندې وستلو غور کوي او په چک کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. ستړي مشي وسم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شیرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیز اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شیرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په وستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره حتی کړی دی. د قریشی په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې د امن او ټیکاو د راوستو ترڅنګ د ټول افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډ شیرمن بیګا اسلام آباد ته رسیدلی ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له قریشی سره د هغې د لیدنې په تړاو تر اوسه جزئیات نه دي خبره کړې، خو د پاکستان د ملي امنیت له سرکار موید یوسف سره د هغې د لیدنې په اړه یو لنډ اعلامیه خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت وی یو افغان چې د 2008 کال د سړی تښتونې له تورونو سره مخ اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. حاجی نجیب الله چې د سړی تښتونې د تورونو د رسیدګي لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قومندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دی چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه لاس لري. د عدلی وزارت په تورن پاڼه کې دا ایده هم شوی چې نجیب الله د یاد هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکوره کړې ده. د اسوسییټډ پریس د راپورونو له مخې د نجیب الله وکیل د نویو تورونو په تړاو له څه ویلو ډډه کړې ده. تمه ده نجیب الله د اکتوبر په 15 د نیویارک په فدرال محکمه کې حاضر شي او د جرمونو د ثابتېدو په صورت کې به په عمري بند محکوم شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وی له افغانستانه د هوا یا سمکې له لارې د خلکو د خوندي ستلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون پنجشنبه مخکې تر دې چې 211 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. د دغو کسانو له منځه به 40 تنه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او برېټانیا وایي چې لا یې هم ګڼ شمېر ادوا په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې جری او باسی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پراتلون کوونه یو کې به د کسانو د ایستلو لپاره نوري لاري پرانیزي. او بهرنی خبر ده چې نن او سبا د چک جمهوریت پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. چې کانداسې وخت دی ټاکنو کې ګډون کوي چې اوسنی صدر اعظم او کاندید آندری بابیش د هغه د تجارت او بهرنیو جایدادونو په تړاو له ګڼو پوښتنو سره مخ دی. وړاندوینې ښیي چې بابیش او د هغه ګوند آنو به مخکې وي، د رایو له اکثریت ګټو شاته به بلل شوی. د بابیش دوه ملاتړي واړه ګوندونه کڼارخه سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند ښایي کافي څوکۍ ونه ګټي چې په پارلمان کې پاتې شي. دا چاره به د دې لامل شي چې آنو ګوند د خیارخي ملتپال ګوند سره ائتلاف وکړي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نشتی راتلونکي کې به د ازبکستان له چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی تیر ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبري اعلان وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
انرژی او دی خطی احن دی اورګاډی همدارنګ دی مزار شریف دی هوایی ډګر دی رغولو دی لپاره مختلف حیاتونه سره ملګری وو. د اړوند وزارتونو سره هم مجالس درلودل او په لوړ سطح د اسلامي مرات مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې تفصیلي خبرې وشوې.
خغلی متقی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان ویل:
په دغه خبرو کې موږ له خپل افغان رونو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅکله به افغان خبره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړي او په نږدې راتلونکي کې به زموږ کاري ډلې ترمیس کې سره کینی او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا او ویا سلنه پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونی وال سټریټ جرنال خبری شبکې په خپل ریپورت کې ویل ک افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نکړي خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی موسسو د سو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په کابل کې کتلی و دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. یادونه ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرست کابینه اعلان کړی، خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځنګړي ډول د خځو او لګکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع لګونډیو او نړۍ سره د خو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبري شوي او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رډیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډ شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلی دی چې اغلی شرمن او شاغلی قریشی د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال احمد الله په سټوډیو کې را سره دی. سټوډیو ته شرغلی احمد الله خان، د دوړو مشانو د افغانستان په اړه څه سره ویلی دي؟
مننه شیبر صاحب، بالکل تاسو چې څنګه ویل چې د امریکا د بارانو چالو چې کوم مرستيال وزیر د وینډي شرمن اغه پرون ماخوستن ناوخته راورسیدل پاکستان ته، او نن د پاکستان د خارجه وزارت چې کوم خبر پانه جاری کړی ده نو پاغي کې ویل دي چې وینډي شرمن چې کوم د افغانستان چې کوم د وخت پاغي افغانستان کې روان حالات دي دغه په اړه باندې دوانو مشرانو چې کوم دی اغه خبري اترې کړې دي. او شاه محمود قریشی دا ویل دي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې دا وخت د کم حالات دي دغلته امن را وستو د پاره په دغه ملک کې چې کم خلک دا وخت کم مشکلات سره مخ دي، نو د اغه سره مرستو د پاره نړیوال چې کم دی دغه لړ کې کوششونه وکي. د دې نه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې چې طالبان کم دی اغه یو دسي حکومت مخه تراشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک کې چې کم دی دا وخت چې د افغانستان کم حالات دي چې کم خلک د ستونزو سره مخ دي، د دې لپاره داسې کوششونه وکړلې شي چې د ملک نه صرف دا چې د خلکو کم مشکلات دی هغه حل شي، بلکې امن. او د دې ترڅنګ چې کم وینډي شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو د ټول شموله حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري، یو د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کم دی لکه افغانستان کې هغه بیا جوړ نکړلې شي چې دغلته چې کم دی نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواخ شي دغه ځای. د دې نه علاوه وینډي شرمن چې کوم دی هغه د پاکستان ستاینم وکړله چې افغانستان نه د غیر ملکی امریکایانو یا دغه شانتي هغه افغانان چې د غوښتل چې د افغانستان نه وځي، نو په هغه په وتو کې هم پاکستان چې کوم دی هغه د دې ډیره مرسته وکړو، دا شان په زرګونو خلک چې کوم هغه په خه طریقې سره چې کوم دی هغه وتل. خو دغه وخت د قریشی دا وینا و چې پاکستان او امریکا چې کوم دی هغه د افغانستان په تړاو یو فکر لري، او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې دا تمه لري چې د امن راوستو ترڅنګ ټول افغانانو د ژوند ښه کول لپاره چې د کار وکي د ترڅنګ جی
او بخشي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن هم د پاکستان له ځینو چارواکو سره خبرې وکړي د مهال ویش له مخې. تاسو معلومات لري چې دا بل چا سره ګوري؟
بالکل شیبر صاحب، دا به نن هم ملاقاتونه کوي، خود دا ملاقاتونه چې دا د اول نه په ډاګه کوي نه، خو چې کومې سرچینې دي دا غینه چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلې دي نو فوزي مشورولۍ سره هم امکان شته چې وینډي شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دی چې وینډي شرمن وویني. خدا و پراتلون کې وخت کې معلومیږي خود دې نه وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف سره هم وینډي شرمن ملاقات کړي د واغی کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده. او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې دی نو هغه هم تایید کړي، واغی هم یو خبر پانه خبره کړي چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې له سر اعظم عمران خان سره به هم وګوري، بل لور ته د عمران خان په مشي ټاکل شوی دی چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خبره شوې دي مخکې له مخکې
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتۍ کمیټې دا غونډه چې کومه ده نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي، صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي، او دا ځل نن چې کومه غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خبره کوي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل. خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه تر لاسه کړی دي نو پاغه کې دا ویلي چې دی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شند ملک د نننه امنیتی حالات چې کوم دي او د دینه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت تورخم او چمن سرحدي حالات دی پولې باندې نو په هغه حواله سره خبرې کوي. لکه یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار او ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړ چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت نو د هغه ختم کو او دغه شانتي چوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللی شي. خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی نو په دغه حواله سره هم وایي چې خبرې بکیږي نن په دې کې ځکه چې په هغه د وزیر اعظم دغه بیان ورسته بیا په دې باندې د پاکستان نور لوړ پوری چارواکي چې دی هغه اندېخنې خودلې وي نو هغه ځکه دغه تر اوسه پورې عملی نه شو. خو نن به په خبرې کېږي چې آیا راتلون کې د پاره څه تګلار دی خپل کې ځکه چې د پاکستان کم سفیر دی په کابل کې نو هغه پرون دا خبره کړې و چې په دې حواله سره طالبان هم موږ ته خواست کړې دي او په دې باندې پاکستان کې هم خبر روان دي. نن چې کوم د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه کیږي په دغه کې به خبري کیږي. تر دې نه علاوه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار چې د موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې د هغه بریفینګ ورکړي چې دا وخت الته څه روان دي او پاکستان لراتلونکو کې څه کول پکار دي. نو غونډه چې کوم ده د پوهانو په وینا چې غونډه مهمه ده او که دا پریکړه چې کول وشي نو د هغه وروسته به مخ ته راځي. خو زیات چې کوم د غونډې نه تم کیږي هغه د بارډر مینجمنت په حواله سره امکان دی چې وزیر اعظم کوم خبره کړې وي څو ورځې وړاندې نو په هغه باندې پکې پرمختګ وشي.
احمد الله مننه. او د سرحد مسله د دې له خطر هم مهمه ده چې لتیری نشته وي ونی رئیس د چمن سپین بولدک لار بند ده او افغان تاجران وزادي رډو ته ویل دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شي. دا دو ورځنی انتخابات د چک د اوسنی سر ریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پښتنې شي چې هیڅ ګوند به غوسه اکثریت ترلاسه نکړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت تلاره هوار شي. تفصیل په دې راپور کې.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و اسموي. نظر پوښتنې شي چې بابش او د ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لښته او پیر وړاندې شي، خو له دې ډېر لیدې دي چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کین اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رای ترلاسه نکړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسأله ممکن د بابش ای ان او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واقع کې پاتې شي. بل احتمال دا دی چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کین اړخو له لوري جوړ شي. نظر پښتنې هم شي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. و شپته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی. په د تور دی چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستي او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسې کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کاربندي اخیستي دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي او هغه د تورونو کمپاین بللی دی. د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو ترڅنګ د کورونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشرۍ ای ان او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو راپدې خو په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوه جرګې لري چې یو د استازو او بل سناده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی، خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همدارس قوانین توشیح کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
کندوز هغه ولایت دی چې نجونې پکې ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه د اګست له 15 را وروسته چې کابل نیولې دی، په نورو ټولو ولایتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون له شپږمه پورته تر 12 نجونې نه دي پریشي چې ښوونځیو ته لاړې شي. دوی وایي چې شرایط چې سم شول بیا به نجونو ته اجازه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د کندوز د مکتبونو په اړه د نجونو د ښوونځیو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په عادي ډول جریان لري او نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي او طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ کوم بندیز نه دی لګولی. د کندز ښار د بی بی امینې لیسې یوې ښوونکي آزادۍ راډیو ته وویل
شاگردان ته درس ورکړو، هیڅ کوم خبر نشته. د آرامي د ټول معلمان شاگردان ټول راغلي دي خپل وظیفې ته، خپل درسونه ورکوي په هغه پخوا په شان باندې درس ورکوي. نو هیڅ کوم خبر نشته، آرام آرامي ده. امنیت راغلی دی، ټول په آرامه زړه باندې راځي خپل زده کړې کوي او استادان هم په آرامه زړه راځي خپل شاگردان ته درس ورکوي. اوس هم نامون د آرامي ده.
په نوموړي ولایت کې یو شمېر نجونو هم ازادۍ راډیو ته وویل دوی هر ورځ خپلو ښوونځیو ته ځي او خپل درسونه وایي. د دې ولایت د خانابات ولسوالۍ د نسوان لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې ماریا سحاک له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ښوونځي ټول خلاص دی، انجونې خپل درسونه ته ځي، هیڅ کوم ممانعت نشته، استادان هم خپله راځي. موږ په دې وخت په توګه څه درس هم ویلي، اوس هم همسې اوس آرامي ده، انشاءالله درسونه وایو، هیڅ کوم ممانعت نشته، انجونې ټول درسونه ته راځي.
د کندز ښار د سیدرک د نسوان لیسې د دولسم ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ هم ورته خبره کوي.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، مونږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، اوس ستونزه نشته، مونږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکړو.
په کندز ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحاني هم وایي چې په دغه ولایت کې ټول ښوونیز او روزنیز مرکزونه فعال او د زده کوونکو پر مخ خلاص دي.
ښوونځي تعلیمي مراکز ټول فعال شوي دي، خلاص شوي دي، د جنکۍ او هلکان راغلي او خپل تعلیمي بهیر ته ادامه ورکړې ده. هیڅ نوی مشکل نشته ده، موږ ورته ډاډ او اطمینان ورکړې. زموږ تعلیم تربیه مسؤول هم دغه کار ته ټاکلی ده، هغه ورځي خلکو سره مجالس کوي، مشکل نشته. په دې برخه کې لازم تدابیر نیولي دي او کار روان ده.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې د نجونو د زده کړو بهیر په عادي ډول جریان لري. اوس مهال د هیواد په نورو ولایتونو کې طالبانو له شپږم ټولګي پورې د انجنونو پر مخ د خونځوي دروازې تړلې او هغوی لا تروسه د زده کړو له اساسي حق به برخې پاتې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندوز کې انجنې ښوونځیو ته ځي. د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې پریږدي ټول انجنې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له درسونو بې برخې نشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون د رایو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د چیړنو په خاطر یو ځانګړی راپور تر وکماره. د بشن نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دې اقدام هرکلی کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلی وکړ. وی ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه، چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خو د سرغړونو په حق له پلټنې وکړي. د افریقا د چین، پاکستان او روسیې په شمول د پنځو مخالف رایو په وړاندې په 28 موافق رایو تصویب شو. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسالو د څیړنې، عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لور ته یو مهم لومړنی ګام بلل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د بحران شدت ته پکتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک ځواب نه دی چې د بشري حقوقو د شورا لوري دوی تمه لرله. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وروسته لدی د افغانستان لپاره ځانګړی راپور تر وګمره چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو لغړیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکې یا د تورته کوم استاذې وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 ول 1700 او 15000 نوي مندل شي.
او کندهار کې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسول سره ژغیدلیو ل د هوایي ډګر بهر تالوتنی پیل شوه دی. وړاندې په خبرونه کې دا مرکه خبرو او دا یادونه هم وکم نن 2 بجې تر 3 بجو ولایت په ولایت پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوه دی. زموږ د ټلیفون شمیرې د 00422221 او بل شمیره د 00422221 د دوه دوه ټلیفوني شمیرو یوازې ورستي څلور بدلې دي، یعنی یوې څلور 501 ده او بلې 4401. البته د ولادت پرد د پروګرام په ترڅ کې هم د غشمیرې تاسو ته اعلان او تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې د ټلیفون لاري هم درته د ساجی راډو د سکایپ لاري برخه واخلي او د خبرونه له میلمانه یا میلمنو پښتنه وکړي. اوس هم د ساجی راډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زده زابل ولایت تخاکی پوان و لسوالی تخطاس ده پیغام پریدم ده اسلامی امارت مشرانو تا دلتا ده دیمو گو لسوالی تا شکمی مرستی را قلی دی داس یو سرائی سی طرف ولری پو طالب کی اغا و رو وزی را دا مرستی را وری خپلو کورو اصرا بیشی دلتا ده دی منتکی خلق یا کندی یا مسکنان یا غواکی مسکنان ایت چیتی هم ندی ور کلی طول بز دغای خلق دی سی وی روپی تم ضرورت نلری اندی اغا خلق و روان دی مسئولین هم دا گفتن ده اسلامی امارت که مسئولین هم دغه تدې پام وکي او دغه فریای هاترا ولګي دا ولې د غي کې دا بعض مشکنان وته ورسي. والسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکومتونو چې شي د خلکو سره د خلکو د نور کول کیږي مستقیمه د نور کول کیږي طالبان خپل مرکزان ته ورګي نور چا ته نه ورکوي. والسلام. فوزات واسي د کندهار ولایت میواند ولسوالۍ ته پیغام کړم. څنګه دا د ورځې دلته میواند ولسوالۍ ته مرسته راغله مرستي مستحق کسان ته نه دي رسېدلي هغه کسان ته ورسېدلي چې یا د تاریخ کوم ملګر وي یا په شکل دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د لاغو سب نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له تو څخه کړي دل هیڅ نه نوم نشته کړي د نوم سیم ته مرسته رسېدلي.
السلام علیکم زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالی څخه خبرې کوم. هله کوم چې دا کوم مرستې چې نړیوالو راوړي دي دلته په علاقه کې مسکینانو غریبانو ته هیڅ اته نه رسیږي. دا چې څوک وایستلري څوک شناخته وي څوک دا غو سره معامله لري هغه خلکو چې ورکوي هغه چاته کتل نه ورکوي هغه یا مسکینې یا دیغه مستحق وي. نو دا پیغام دی زما زادې رادیو ته ورسیږي زما د لول ټول چارواکو څخه دا خواسته چې دا غوړ د مسکینانو د غریبانو وکي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسول وای دغه هوایي ډګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شو دی. د پنشن بی پروسوی ایرانی الوتکې لدی هوایي ډګر شپږ 55 مسافر ایران ته ولېشتول. زمو شامکار احمد شاه بابا هوایي ډګر له مسول نقیب الله وفا سره مرکه کړې او د مرکه په سر کې نړیوالو پروازونو ته د احمد شاه بابا هوایي ډګر د چمتووالي پښتنه ترې کړې.
د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو چې ان شاء الله دا پرواز نمرنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو او پیند کې به ان شاء الله هر هفته د وسخه دردو پوری د کندهار څخه او مشهد مش پروازونه ولر. د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دي ځکه چې د مشابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لې وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای او موږ پر امدګل رو چې پاینده کې د خیر نور پروازو تم چمتووالي وینسو.
تاسو د وایټ ګارد د پرسونل خبره وکړه آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم مخبلو دندو تتللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې به دغه وظیفې مخته وړلې هغه ټول پر خپل ځای دی او همدارنګه هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې یعنی مسافرو د تلاشی په بخش کې وظیفې اجرا کوي کاغه شزینه بخشو او یا هم نارینه ټول مکمل پر خپل ځای دی او ټول خپل وظیفو ته راځي هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځان علت څه وو؟
د پروازونو د ځند وزنې علت ځینې تخنیکی ستونزې وي چې د لیمو موجود وي نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوی دي او موږ ان شاء الله پرامدګل رو چې نور پروازونه نور ځای ته هم راپیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکی اړخه کومې اړتیاوي او ستونزې ویني؟
په تخنیکی بحث کې ځینې تخنیکی ستونزې وي چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو. او په راتلونکي کې به کوم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نشي چې د پروازونو د ځان علت شي.
د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسؤل نقیب الله وفا دا سجیر ټوپ روان خبرونه کې وړاندې روختیا د شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام د پښتورګو ناروغي ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې د پروګرام